Radio.
شنبه د چنګاښ نو لسمه د جولای لسمه احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار په خیر وړاندې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغان شخړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. کابل ته نږدې 1.5 میلیون ډوزه د کورونا ضد واکسین ورسید.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ چې یو ډوز تطبیقېږي.
یو شمېر هغه افغانان چې د امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی اندېښمن دي.
د امریکا ایالات متحده دا غوښتنه کوي چې موږ ژوند وژغوروي.
د خبرونې پروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو.
یو فلمبرداري موږ کوو بیا د عدالت بل چاپل هغه به د لایده پیسې
تر هر څه مخکې خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د ختیځ اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل دا غوړ ډلو پر ضد بلاس پکار شي چې له روسیې څخه فعال دي او سایبری بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځي سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي سو دا یقیني کړی چې په اقتصادي، ټولنیزو او دیموکراتیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک د ملي حاکمیت لرونکي او دیموکراتیک افغانستان ته شمن یو.
بلور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډلهییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد پوښتو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنشن بی پروس وویل امریکایي سرتیري به د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووسي. شغله اردوغان زیاته کړه چې د ترکیه او امریکا دفاع وزیرانو د پنشن بی پروس په اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت سرنګوالي پاړه په تیر جون میاشت کې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپای ټولنې مشانو په سلووینیا کې په خپل غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوې څپې له کبله اندېښنه وشوده. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې دورې مشي سلووینا ته وسپارل شوه. د پولند صدر اعظم ماچوس موراویتسکی وویل چې له افغانستانه د ناتو د پوځي ځواکونو وتل شي اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوی کډوال به په پرخ پخوانو یو هغه چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتل دي ورزیات شي. موراویتسکی د اروپایي سرحدونو د لخوندې توپ غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش هم له افغانستانه د مهاجرت نوی احتمالي چپه له یو لوی ګواښ وباله. که څام د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وټلو لپاره د سپتمبر 11 نیټه ټاکل شوی خو د زیات شمیر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې لا د مخله دي هیواده وټلي. سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبری حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبری حملې له تیر یو کال راهیسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو پر یو پایپ لاین د بریټ په شان لوی حملې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلی بایدن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تاسیساتو دفاع وکړي چې د سایبری حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې ډیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو په یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نقشه شو. د دې برید په نتیجه کې په متحد ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په 9 یو ورځ مخکې له دې چې د مخکنی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسی چې د لایحې ته چې د یو بل کال لپاره د سوریې بیوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبت رای ورکړي. د اروپا د فوټبال مسول ادارې هنګری د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړي. د دې حکم په اساس د هنګری ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګری د فوټبال د پلویانو لخوا له تبعیض د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د شخونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس د حکم ورکړی دی. د هنګری ملي لوبډلې خپلې دوه لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسی د جون په شلمه د اخلاق او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوه لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څیړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسی په حکم کې د هنګری د فوټبال فدراسیون د 3000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. دا سدیرړو سهارنی خبری مجله په منځني صفه 1289 پټول افغانستان کې اوري. د خبرونې لومړی راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاس ته ولوېد. د ایران د پوز یو جګ پوری پوز قومندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت ساري. لبلې خو د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندیشنه شولې او د تاریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړې. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم ویني تويږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید اوستن پرون د چنګاخ په 13مه پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی اوستن لیکلی افغانان باید داس یو حکومت ولري چې دوی غوړي او مستحق دي. اوستن زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار دراوړلو لاره په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. لبلې خوا وروسته لدی چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شاو لاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قومندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری اجنس د بریډ جنرال فرهاد آریان فر له قوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریان فر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنکړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلی دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادې رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ګان افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه سنه دی ویلی. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختې دوه تمدرلو ده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیوړی کولو لپاره هڅې کیږي، خو د ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیل زاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونو په شاو تموي. غویلی طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې و چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبر رات کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
خودی عسكر و پولیس اداره کابل اسلحه را به زمین
د کابل اداره عسكر او پولیس وسله جدي سیمه له جګړې پرته تسلیم وی او لمر سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده بلکې جګړې کمیسی وی او تلفات هیڅ نسته. او بل خبره ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خود طالبانو یو بل چارواکی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې په مسکو کې د پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. خغلی دلاور وویل د افغانستان لنږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان لازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د لاساتللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړی توپ کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیت سکتور لومړی توپ دی او په دې برخه کې یو اقدامات هم شوي. موږ څوار لسوالې له طالبانو پاکې کړې دي او د ډلې ته ډېر تلفات وکړي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیسی ورسته مثال دی چې طالبانو خپل ټول ملاتړ سره سره چلری ونش وکړای چې وای نسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې
د یو بل خبر لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو له کبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاخ په 13مه په مسکو کې له خپل روسیال سرګی لوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. خغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچه د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له ایران سره د افغانستان مهم تجارتي بندر اسلام کلا نیولې دی. تر دې مخکې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر نیولې وو. د یو شمیر دولتي سرچینو په وینا طالبانو پر تورغونډي هم برید کړی دی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توخان مینپال تور پوری کوي چې د دې حمله تر شا د پاکستان لاس دی او هدف یې دا دی چې په کابل کې حکومت تر فشار لاندې راشي.
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چیرته همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیئت د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نځي.
په اسلام آباد کې خو مډیره حته وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کی، بیرته افغانستان د لوی شهرونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه توصل کی او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کارنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو سي دي او د تخپل بریا او المانزي چې نه په پاکستان د ارمان ته ورسېدي او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. مذاکرات میسته چې پینستل د اتمام حجت ته شي د افغانستان خلک په دې باندې پوسی شي مور د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه ورسو کاڼي نه ورته مور د سولې ته هغه سولې شي هغه به عزت او پایدار سولې ده. د سلویش کلن بحران ته د پېټک کې دی غته مود اماده یې وجه تر څنګ جګړه زمون مجبوریت او زمون مسولیت دی شي طالب جګړه کې مونږ سره جګړه.
د افغان حکومت در سنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په sajradio.com کې هم نیولای شي. و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
برتنوی میل انلاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن روسي سرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برتنوی ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي. ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پوخانی افغان سرتیری د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیری د پلار له خولې وایي افغانان له خپل ژوند څخه بیریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونه په وینا دا نه هیلوونکې څرګندونه ورسره لاغی دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې ل شل کلن پوځي حضور وروسته ل دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل. خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې ل افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي د محل وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي لدري برخو څخه دوه برخي کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېری سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واکټینګ کړي. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو دراتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایدن د افریقره د امریکا دننه په ځنګړی توګه د پوخانی ولسمشر ترامپ د پلویانو ترمنس محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډیر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجلوی په افغانستان کې غیر مسلمان لګکی خید طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنون کې ووسی. په روسي کې د افغانستان ګنشمیر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلی، خو لا هم د دې هیواد په لویو خارونو کې د دې دینی اقلیت یو برخه پاتې دي. هغه یې چې نه پوهیږي راتلونکي به په کومه خوا لزان سره بیایي.
د افغانستان د امریکایي وزارت وایي د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز ان جانسنز واکسینې ترلاسه کړ. د امریکایي وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امریکایي وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکایي سرپرست وزیر وحید مجرو د جمی پورس د کابل په هوایی ډګر کې دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 دوز واکسین دی، مضمون هدي 3 میلیون دی، دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټول یې د جانسن اینڈ جانسن واکسین کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وایل د وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کال د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لارې څکم 1.5 میلیون ډوز واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 200,000 ډوزه او له هند 15,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د امنیت وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سند ویلي، خو څومره وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړي شمیر نږدې 1,000,000 تنه خودلی وو. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 65% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000 ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپرېږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړ کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 90 نور کسان د کورونا له امله مړ شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,202,790 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندي دل دي.
رويټرز سټانس په یو راپور کې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نشتی شل سناتورانو د دې ملاتړ کړی چې هغه افغانان وشخوري چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. بل لورته ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرون لاریون وکړ او وی ویل چې باید د امریکا ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو لازدي رډو سره په دې راپور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
اوس چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوای، په کابل کې د امریکا افغان کارکونکو لا اندېښمن کړي دي. دغه کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکونکو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوی وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسی چټک پلي کېدو غوښتنه کوله. د دغه لرونکو لړلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي رادیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخ کې یو انتخاب د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سره ته پرې شو. نوم ډېر اندېښمن یو که دا کابل بودی چې یا که موږ بیرته خپل یو جې ته سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو نو هلته به موږ ژوندي نه پرېږدي.
دوی د ارتقا د سیاست دپاره کار کوي، له موږ سره مشکلات لري. په هغه اساس تعداد زیات دي. زموږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر باشد د هغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخ دي موږ زمینه مساعده دي چې موږ له افغانستان وباسي. مخکې له دې نه چې یو لسم د سپتمبر بار نه دوی افغانستان نه وځي
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکونکو محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ لامله آن له کوره وتلی نسي.
د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره دا مرسته وکړي او
خود امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبری غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچي له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک روسه لاغه تصویب کړ چې له دې لایې سره مخالفي روسي په روسي شبه کې موافقه وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمعه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بې وزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوای د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کوو، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9 نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکنی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي د لایحه ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریه خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبت رائے ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا لغونډه مخکې د دې لایحه پر مساوده موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شو. د پریکړلیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحواله سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب خارته د بشری مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړلیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش باید د لانجمنو سیمو لارې د دې بشری مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړلیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رای اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحواله سرحدي لارې د مرستو د رسولو لطرح او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلي له ترکیه پرته له هیڅ بل لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د افراطي ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې د ډیرا شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خورو او نورو بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلای وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په جنیف کې د امریکا او روسیې له سرمشري وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی.
لاند خبرونه. هند په افغانستان کې د تاپتر خوالي د کمیرو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ټي شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال سرګلا وروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل موږ باور لرو چې د تاپتر خوالي کمیدل پرشتیا د ورځي سمدستي اړتیا ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلی. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندیشنه څرګنده کړې. سپینه ماړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. دا سجرډو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې را سره پاتې دي. د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واوري چې یو اوریدونکی څه وایي.
دا ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسندل.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کیمرې تصویرونه دي.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم.
اها، د خوخه یو د محافلونه تاسو فلم برداری کوي؟
ها واه.
ډیر ښه. څنګه څومره موده کې چې تاسو دا کار تر سره کوئ؟
تقریبا زیو 3 کال کېږي، څه زیاته یا کمه.
ډیر ښه. فلم برداری مو چیرته د چا نه زده کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، هلته کې پیش زموږ استاد ته اوس هم هلته کې ده، هغې سره زده کړی وم، شاګرد وم، اوس دلته راغلی وم زه خپله کار.
ته په یوازې ځان ځې فلم برداری کوي که نه نور کسان هم درسره دي؟
والا فعلاً خو یوازې یم، خو زما انډیوالان بله بله دوکان جوړ کړو، چې یوازې یم، یوازې کار کوم.
په یوه محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداری کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کیمرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپې یو شپه بن سال کار کوم، 2000 کې کار کوم، 3000 کې کار کوم.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، موږ خپل کس لرو، بل چاته ورکوو هغه.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده، یو فلم برداری منکو بیا دیدت بل چکای هغه بعد لایده پیسې اخلي
دیو محفل د پاره یو کیمرامین یا یو فلم بردار کفایت کوي
ولا کوي نو زداغت خپل محفل ولا خوغ د پیسې چې یو کیمرا اخلي دوه کیمرا اخلي نو یو یو باندې کار کوي
په یو باندې کار کوي تاسو په یو کوي
مونږ په یو
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخي محفلونه راځي کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وکړي د شي د سی ولاند کې سیر راته وکړي
والله جالب نشته محفل ده نو محفل تیری نو څه جالب جالبیت شي نه
اها ډیر ښه لخپل کار خوشاله یې
خدا ورځ تیری نو اوس فعلال قرنطین ده سر
چې وزګاره یې ست څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله ورځ تیری نو صبح کو مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو ورځ چې
سم ده ډیر مننه
مهرباني